الله تعالی د کافرانو خبره بیان کړه او د هغوی نوم یې ځکه وانغستو چې دا خبره یې عمومي پرېښوده، او د هغوی د خصلتونه یې بیان کړل چې مسلمانان ترینه عبرت واخلي چې دا د کافرانو خصلتونه دي، او تاسو ځان د داسې خبرونه بچ ساتئ. دا درې واړه خصلتونه په هغوی کې دي، لیکن د افسوس خبره دا ده چې دا ټول په موږ کې هم راغلي دي. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې کوم ځای کې سپي وي نو هلته بیا د الله تعالی د رحمت فرشتې نه راځي. او ما درته د سپو حدیث وویل چې دا خلک به د قیامت په ورځ د سپو په شکل کې راپاسي. نو امام غزالی رحمه الله وفرمایل چې په کوم کور کې سپي وي نو هلته د رحمت فرشتې نه راځي. نو دا ټول خو سپي جوړ شول. الله اکبر! ځکه هغه د دې ګناه نه نفرت بنده ته خیالی دی. الله تعالی دې رحم وکړي او موږ ټول دې د دې ګناه نه محفوظه وساتي. آمین یا رب العالمین. که موږ غواړو چې زموږ په کور کې دې د الله تعالی رحمتونه وي، نو بیا به موږ ټولو ته دا پرېښودل وي. ګناه د ټولو نه کیږي، لیکن خبره داسې ده چې بهترین ګناهګار څوک دی چې څوک توبه وباسي او ګناه پرېږدي، خپله غلطي ومني چې زمانه دا غلطي وشوه. ځینې خلک خدا خبره مني نه، خپل ځان نه ملامته کوي چې موږ هم داسې کوو. هغوی زر وایي چې موږ څه کړي دي. نه، دا خبره ومنئ چې زمانه غلطي وشوه، او بیا توبه او استغفار وکړئ. او دا څنګه کردار دی؟ یحسب ان ماله اخلده. دی سوچ کوي چې دو مال به همیشه د دو سره وي، یا د دو سره به همیشه پروت وي. چې کله څوک ډیر مالداران شي نو هغوی ته پته خو وي چې مرګ شته. د دې نه خو هیڅوک انکار نشي کولی، لیکن د هغوی دا خیال وي چې زموږ سره چونکې مال دی، نو دا مال به زما نوم زما نه پس ژوندی وساتي. ځکه بیا داسې خلک رنګارنګ کارونه کوي. بعضې خلک داسې ځایونه جوړ کړي، مقبرې یا لکه تاج محل چې جوړ شوی دی. دا هر څه د څه دپاره کوي؟ ځکه چې د انسان دا خواهش وي. او دا خو لا ډېر غټ خلک وو، د هغوی سره ډېر مال وو، نو داسې ځایونه یې جوړ کړل. لیکن د هر انسان دا خواهش وي چې زه دې همیشه ژوندی یم. اوس هغه د همیشه دپاره خو ژوندی نه شي پاتې کېدی په دنیا کې، لیکن هغه دا نمونه کارونه وکړي، خپل خواهش پوره کړي. او دا تاج محل د څو خبرې یادګار دی چې په دنیا کې زموږ محبت ژوندی پاتې شي. او دا شان په مصر کې چې کوم پیرامیډز دي، ځینې خلک مینارونه جوړوي. ولې جوړوي؟ دغه شان ارم ذات العماد. هغوی یعنی قوم عاد ولی دا ستنې جوړولې؟ په ستنو کې خو څوک نه اوسي. هم دغه شان د مړو مقبرې جوړول د هغې څه فایده ده؟ زموږ په ملکونو کې غټ غټ ماربل لګولي وي او دنګې دنګې مقبرې جوړې کړې وي د مړو دپاره. د ژوندو د سر د پاسه چت نشته او د مړو دپاره دومره انتظام. دغه شان بیکاره دنګ دنګ مینارونه خلک جوړوي، د هغې د جوړولو څه مقصد وي؟ هیڅ هم نه، صرف یو یادګار وي. او ګورئ زموږ په ملکونو کې څومره یادګارونه دي. ځینې خلک د لوږې مري، هغوی ته خوراک نه میلاویږي، او په یادګارونو باندې په کروڑونو کروڑونو روپۍ خرچ کیږي. دغه شان دروازې جوړیږي چې دا بابی پاکستان یعنی د پاکستان دروازه ده، چې د هغې نه بنده ته هیڅ هم نه میلاویږي، نه په هغې کې څوک اوسېدی شي، نه په کې د دین فایده ده او نه د دنیا. نو دا هر څه ولې جوړیږي؟ صرف د دې دپاره چې زموږ نوم په دنیا کې ژوندی پاتې شي، چې خلک به بیا ما چرته یادوي. تاسو ګورئ، دا خودی د مالدارانو خلکو خبرې. او چې څوک زموږ په شان وي، دومره مالدار نه وي، نو هغوی هم د خپل طرف نه کوششونه کوي، داسې داسې تصویرونه وباسي، پورټریټس یې جوړ کړي وي او بیا یې په فریم کې بند کړي وي او وی لګوي. ولی د هغې څه وجه وي؟ چې خلک موږ یاد ساتي. چې موږ نه یو نو خلکو ته به یاد یو. چې تاسو نه یې نو ستاسو بچي به یو څو ورځې ولګوي او بیا به د هغې په ځای خپل تصویرونه ولګوي. هغوی به درې څلور کاله وساتي، او چې زړه یې ترېنه مړ شي نو بیا به یې د دیوال نه را لرې کړي، او بیا به چرته په بیکاره ځای کې پراته وي. او که هغوی یې سنبال کیږدي، نو د هغوی د مرګ نه پس د هغوی اولاد به ورسره څه کوي؟ هغوی به د خزلی په ډبی کې چرته واچوي. چا خبره کوله چې چرته ګراج سیل لګېدلی و، نو په هغې کې دغه شان تصویرونه او فریمونه هغوی ایښودي وو. تصویرونه یې ترینه غورځولي وو او فریمونه یې خرڅول. نو دا به د هغه خلکو وي چې چا پریښي دي، اوس د هغوی اولاد د هغې فریمونه په سیلو لګول. نو دا حال وي د سیزونو بیا، او انسان وایي چې زه په څه طریقه باندې ژوندی پاتې شم. نو دغه شان د دې سیزونو په ذریعه هغوی کوشش کوي چې زما نوم ژوندی پاتې شي. الله اکبر. نو د انسان دا خواهش وي، او د دې دپاره بیا هغه جمع کوي جمع کوي او شماروي، او د هغو دا خیال وي چې دا مال به ما ژوندی پاتې کړي، ځکه هغه د خپل ژوند مقصد مال جوړول جوړ کړی وي. کلا، هیڅ چرته هم نه، چې داسې نه ده. چې ستا چې کوم خیال دی چې زما مال به ما ژوندی وساتي، هیڅ چرته هم نه. لینبذن فی الحطمه، البته ضرور به واچولی شي په حطمه کې، او په لینبذن کې نبذه دی، او د نبذه مطلب دی یو شی غورځول. چې کله هغه بنده ته ډېر بیکاره ښکاره شي، نو دغه شان د الله تعالی په نسب دا خلک دومره حقیر وي، دومره بیکاره به وي چې د دوی به هیڅ حیثیت نه وي. نو دوی به په حطمه کې ارتاو شي، په یو داسې اور کې چې هغه بنده چوری چوری کوي، چې هغه به هډوکي چوری چوری کړي. لکه څنګه چې زموږ په ښارونو کې کچره یعنی ګاربیج واغسی شي او هغې ته اور ولګولی شي، د دې خلکو سره به هم داسې معامله کیږي. دا خلک به د کچرې په شان وي چې د چا دا خصلتونه وي. درې یا څلور صفتونه دي: همزه، لمزه، جمع مالا وعدده. ځکه چې کله انسان جمع کوي، نو بیا پکې عدده هم راشي، یعنی شمارول. نو چې په چا کې دا درې خصلتونه وي، نو د هغوی به دا انجام وي. اوس ګورئ چې دې خلکو خپل ټول ژوند په کوم کارونو کې تیر کړو، او په داسې اور کې داخل شو. وما ادراک ما الحطمه، او کوم سی ستاسو ته ووایي چې څه دی حطمه؟ دا چوری چوری کولو واله شی دی. د دې نن انسان ته اندازه نه شي کېدی چې څه سیز دی چې هغه تاسو ته ووایي چې حطمه څه شی دی. تاسو ته د هغې هیڅ پته نه شي لګېدی چې حطمه څه شی دی، او هغه چوری چوری کولو واله څه شی دی. په خوله باندې خو موږ هغې ته اور ویلی شو چې حطمه دی څه شی. نو اور خو د هغې یو صفت دی. هغه به څنګه اور وي چې هغه د انسان هډوکي داسې چوری چوری کړي؟ نو د دې د سختوالي اندازه تاسو نشئ لګولی. تاسو داسې سوچ مه کوئ چې دا عام اور دی. دا نار الله الموقده دی، دا د الله تعالی اور دی. او د الله د اور نه څه مطلب دی؟ دا داسې اور دی چې الله بل کړی دی. هسې خو هر اور د الله تعالی دی، لیکن ګورئ دلته کې نسبت ورکړی شوی دی د الله تعالی د نوم سره. نو دا په ورونو کې د ټولو نه اوچت اور دی، او د دې نن موږ تصور نشو کولی. په دنیا کې د دې سره موږ د بل اور مقابله نشو کولی. نو دا په ټولو ورونو کې اوچت اور دی چې الله تعالی بل کړی دی. التي تطلع على الافئده، دا داسې اور دی چې دا رسی د بنده زړونو ته، او دا زړو رانیسي، په زړو باندې حمله کوي. لکه څنګه چې مختلفې بیماری د انسان د وجود په خاص خاص اعضا باندې حمله کوي، نو دا اور داسې دی چې دا په زړو باندې حمله کوي، یعنی زړو رانیسي. او دا داسې اور دی چې د دې د دنیا د اور سره بالکل مقابله نشي کېدی، ځکه چې د دنیا په اور کې چې کوم بنده واچولی شي، نو هغه مړ شي، د هغو ټول جسم اوسوځي، صرف زړو خو نه رانیسي، او بیا بنده ختم شي. او دا اور داسې دی چې په دې کې اچولی شوی کس به نه مړ کیږي، او چونکې هغه به نه مري، نو دا اور به زړو ته رسي او زړو به ختموي. نو دلته د زړو د ختمولو خبره ولې راغلې ده؟ ګناهونه خو جبې کړي وو، نو زړو ولې ختموي؟ ځکه چې اوله خبره په زړو کې راځي. دا ټولې خبرې لکه کینه، بغض، دا په زړو کې راځي. خراب خیالات په زړو کې راځي، بدګمانۍ پیدا کیږي، او دا غې نه پس دا په جبه باندې راځي. نو دا به زړو ته ورسي. په دې زړه کې ټول خیالات وو، نفرتونه وو، په دې کې حسدونه وو، او د حسد په وجه همزه او لومزه وي، نو دا به زړه راونیسي. کوم چې د انسان د جسم خاص حصه ده، الله اکبر. تاسو سوچ کوئ صرف وور ته تلل څومره د تکلیف خبره وي، او بیا داسې وور چې هغه سیده زړه ته رسي او زړه نیسي. نو د انسان داسې څه کړي وو چې هغه د دې سزا مستحق شو؟ هغو د خلکو عیب بیانوو، او دا خو موږ ته څو ډېره لویه خبره نه ښکاري، نو دغه کاری کړی وو. اوس چې یو بنده په داسې ځای کې پروت وي، نو که په دنیا کې هر څو کېږي، نو هغو ته څو فرق پرې باسي؟ اوس هغه په خلکو باندې څه کوي چې خلک څه کوي یا نه کوي؟ د هغو خبرې به یې دومره کولې، نو ګورئ په خپله کوم ځای ته ورسېدو. او هغه مال چې خلکو ترېنه خدای جوړ کړی وو، هغه یې دومره ډېر جمع کړو چې د هغو خوبونه به هم د مال وو. دومره حریص وو د مال چې ډېره شي، نوره ډېره شي، او هر وخت یې دغه سوچ وي چې دومره ډېر شو زما اکاونټ. د هغو غم او خوشحالي، د هغو غمونه او د هغو مزې هر سو د مال سره تړلی وي. چې مال ډېر وي نو خوشحاله وي، که مال کم شي نو بنده غمګینه شي. نو هغه زړو چې په سینه کې دومره محفوظه وي، ګورئ د دې اور اثر د هغه ځای پورې ورسېدو. نو دا داسې وور دی چې دا صرف د سرمنې پورې محدوده نه دی. لکه چې موږ سوچ کوو چې یوه سرمن لري شي نو دویمه سرمن به جوړه شي، او چې دویمه سرمن لري شي نو درېمه به جوړه شي. نو دا داسې وور دی چې دا صرف د سرمن پورې نه ځي. ګورئ کوم ځای ته رسي؟ انها علیهم مؤصده. څومره سخت آیتونه دي، توبه، څومره سخت آیتونه دي. مؤصده، مؤصده وایي د زناور باړې ته چې په هغو پسې باړه بنده شي چې هغه ترېنه چرته ونوځي. داسې وي د زناورو باړې چې هغه جرنده شوي وي. داسې ده لکه چې په چا پسې زنځیر ولګولی شي، یو ځای کونډه شي، نو هم دغه شان دوی په دې مؤصده کې واچولی شي. او داسې وګڼئ لکه چې یو شی بند شي او کونډه شي، یعنی اوس په دوی باندې دا اور توی شي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. سوچ کوئ چې د دوی بدننه څه حال وي، لکه یو اون وي او بنده په هغې کې بند شي، یعنی یو انسان پکې ژوندې دننه واچولی شي او په هغو پسې اون بند شي. او چې کله یو سیز په اور کې دننه بند شي، نو ظاهره ده هلته درجه حرارت نور هم سیوا شي، او که د سختې نه سخته د غوا غخه پکې واچولی شي، نو هغه هم پخه شي په یو دوو ګنټو کې، هغه هم پخه شي. نو دلته خو انسان روست کیږي. لږ سوچ وکړئ چې چاپېره اور وي او هغه هم ډېر تیز اور وي، او په هغې کې بنده بند کړی شي. استغفر الله ربي. که یو بنده په جیل کې واچولی شي، نو په هغې کې هم بنده ډېر په تکلیف کې وي، او چرته د اور جیل چې د هغې نه بنده نشي وتی. فی عمد ممدده، په اوږدو اوږدو ستنو کې. الله اکبر، استغفر الله ربي. یعنی د دننه نه به بند شي، او هغه هم داسې لکه چې د اور ستنې وي، یعنی څلور طرف ته دنګې دنګې ستنې دي. داسې سوچ وکړئ چې لکه یو کوهی دی، او د هغې دیوالونه د اور دي، او بیا دا کوهی بند شي د برنه، یعنی د دې کوهی د پاسه سر کېښودی شي. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. نو دا سزا ده په دې درې ګناهونو باندې. نو ولې د دې دومره قیمت شته چې انسان د بل د عیبونو په وجه ځان دې ځای ته ورسوي؟ الله تعالی دې موږ ټول محفوظ وساتي، امین یا رب العالمین. چې کله موږ سورة العصر وی، نو په هغې کې د تواصو بالحق خبره راغله، او چې کله موږ تواصو بالحق کوو، نو زموږ دا خیال وي چې اوس موږ ته چوټي میلاو شوه، او چې په چا پورې څه ویل غواړو نو ویلی شو، او موږ وایو چې موږ خو تواصو بالحق کوو. نو زه به ورته مخامخ خبره وکړم، نو موږ داسې نه کوو چې په خیرخواهۍ سره هغه د ګناه نه منع کړو، او یا هغه د هغه خرابۍ نه بچ کړو.
نو مونږ هغه نور په ضد کې راولو، نو تواصو بالحق هم د حکمت سره کول وي. په ابن ماجه کې حدیث دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په دوزخ کې به صرف شقی یعنی بدنصیبه داخلیږي. تپوس رینه وشو چې یا رسول الله شقی څوک دی؟ نو هغوی وفرمایل چې څوک د الله تعالی د رضا دپاره اطاعت ونکړي او د الله تعالی د یرې نه ګناه پرې نږدي،
یعنی هغه کس بدبختی چې هغه د الله تعالی د راضي کولو دپاره اطاعت ونکړي او د هغو د یرې په وجه ګناه پرې نږدي، او دا اور د هغو سینې ته دننه ورسي او زړه چې هغه دومره نازک شی دی چې هغه معمولی سختی نشي برداشت کولی، نو دې زړه ته به ورسي. او دلته د نبزنه دا هم پته لګي چې دا یو ډیر ژور ځای دی، لکه چې یو ډیر ژور کوهی وي، نو په هغې کې چې وغورځولی شي او د هغه ځای نه به د وتلو دپاره سو دروازه نه وي، هغه یوه لاره چې وي نو هغه به هم بنده شي، لکه یو دروازه چې په زوره باندې بنده شي او بیا جرنده شي یا کونډه شي، نو د هغې نه د وتلو هیڅ صورت نه وي. نو هو پوما داسې ځای دی، دا به نه څوک کلاوهلی شي او نه ترینه څوک راوتی شي. اوس د دې صورت د تلاوت د اورېدو سره سره دعا هم وکړئ: الله تعالی دې زموږ ټول تیر ګناهونه معاف کړي او موږ دې آینده محفوظه وساتي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.